آماده نه دي چې ماشوم ته شودي ورکی یا هغه وخت هم کېدای شي د دې ته ماشومې سوی ته غزي راشي، یعنی د فکري د دماغي له وجې نه دوی آماده نه دي چې دوی یو داسې یعنی چې سنې کام دی نشي کولی چې خپل دا ماشوم صحیح وروزي. او څومره چې یو ښځه چې قانوني سن ته رسېدلی هغه په هر شي پوهېږي، خپل ماشوم ته رسېدای شي چې ماشوم څه رقم ته غزي کوي یا څه رقم یې وپالي، او دوی د هغه لحاظه دوی آماده نه دي، ځکه چې دوی خپل هغه ماشومتوب خیالونه یې پکې هغه دي لري. کېدای شي چې د خپل مور سوی ته غزي شي او ماشوم سوی ته غزي ته هغه شي.
د اسلام له نظره هم د ستونزو پر وخت د لونو خرڅول لویه ګناه ده. دیني عالم او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې فقر باید د نجونو د قربانۍ لامل نشي.
د اسلام له نظره فقر باید د دې لامل نشي چې ماشومان پکې قرباني سي. او اسلام خرڅول د ښځې او پیسې اخیستل په ښځې باندې په اولاد باندې همدا رقم په یو ماشومې باندې یا په لور باندې په هر څه چې دا باید د خرڅلاو وسیله نسی، ځکه انسان کرامت لري، انسان آزاد او حر ده. حر انسان هیڅکله خرڅیږي نه او هیڅ بها د انسان ارزښت پوره کولی نسی د آزاد انسان. نو ځکه دا ځینې خلک چې فقر بهانه کوي خپل لورګانې خرڅوي او خپل خویندې هر څوک چې دوی په کفالت کې دي خرڅوي، شرعاً دا کار حرام ده او اسلام دا کار جایز نه بولي او دې سره اړخ نه لګي. اصلا په اسلام کې ناروا کار ده او اسلام سره ستره جفا ده. پلار حق لري، خو د دې حق معنا دا نه ده چې دا به خپل لور خرڅوي او خپل لور به پیسې اخلي او خپل لور یا خور یا هر څوک چې د په کفالت کې دغه په مقابله کې به رشوت او بډې اخلي. یعنی د لور خرڅول که په ولور په نومې که قلین ورته وایي که هر نوم دی بل ورته یادی، د لور او د خور او د بل هر لمسی یا هر څوک چې د انسان د هغه په قیمومیت کې، د انسان په قیمومیت کې او د انسان په سرپرستی کې او انسان د هغې ولی امري او دای په غیبه نه پیسې اخلي، شرعاً حرام ده. دا نه فقر د بهانه کېدلی سي او نه بل نه بل نه بل، بلکې واده یو هغه عقد ده چې هغه په خوښۍ سره ترسره کیږي او پیسې باید منځ کې نه وي. یعنی ولور په نوم یا د نورو نومونو باندې یا تویانا یا بل څه شی دا پیسې نه وي. او ځینې خلک فقر بهانه کوي او خپل اولادونه خرڅوي، دا شرعاً حرام ده، ځکه رزق دی الله په لاس کې ده. الله وایي نحن نرزقهم و ایاکم، روزی منګه ورکوي تاسو روزی منګه ورکو، رزاق الله رب العزت ده. او اولادونه باید بهانې د فقر یا د نور بهانو نسی.
درنو دوستانو، په دې هیله چې نجونې او میرمنې د ستونزو قرباني نشي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که د خبرونه په اکل له موږ سره خپل نظر شریکوي، نو ازادي رادیو ته پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00422111. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هله د چټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ. درنو دوستانو، نن په خبرونه کې د بشري حقوقو په نړیوال ورځ باندې بحث کوو. په دې بحث کې را سره ده محترم عبد الستار سعادت، افغان حقوق پو. سعادت صاحب، په پیل کې خوري رضایت مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه. لمړی پوښتنه د څه چې د بشری حقوقو نړیوال ورځ په لومړي ځل څنګه ولمانځل شو، یعنی دغه پروګرام څنګه جوړ شو او کوم شالید تر شا لري؟
د بشری حقوقو نړیوال ورځ دغه نوم د یونسکو ورکړی. په واقعیت کې دا د بشری حقوقو نړیوال اعلامې د تصویب ورځ ده. د دسمبر لسمه په 1940 کال کې نو د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه چې د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه ته رائے ورکړي، د دې غړي توپ لري. دوی په همدې ورځ باندې دا ورځ منځي. نو د دې هغه فلسفه یا د منځنې دلیل د دې اعلامې د تصویب تاریخ دی.
ساده صاحب، د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې لمانځلو هدف وڅوي، یعنی دغه ورځ په کوم هدف باندې لمانځل کیږي؟
د بشري حقوقو د نړیوالې ورځ د لمانځنې هدف دا دی چې ټول تور په یاد کې غړو هیوادونو ته، خصوصا دولتونه مخاطب دي، چې دغه دیرش مادي اعلامې ته چې دوه ویا کله د تصویب کیږي، دته د دوی دغه تعهد او ژمنتیا یو ځل بیا تمدید شي. همدارس خلکو ته هم دور په یادوي چې دا د دوی هغه سي حقونه دي چې د دوی نه مجزا کیدای نشي. په دې سبب باندې خلک هم متوجه کیږي چې خپل د دې حقونو احقاق وغواړي، او یو ډول باندې د دولت او د ملتونو ترمنځ، د وګړو ترمنځ همدغه تعهد بیا بیرته تازه شي چې ټول لوري ورته خپل ژمنتیا او تعهد ولري.
سکال، البته څنګه چې لیدل کیږي او ویل کیږي چې په افغانستان کې باید د بشري حقوقو نړیواله ورځ ونه لمانځل شي، ستاسو په نظر دغه به کومې بدې اغیزې یا کوم تاثیرات ولري؟
د بشري حقوقو ورځ په افغانستان کې معمولا ډیره کمرنګ منځل شوی، او لامل دا وی چې افغانستان د ډیرو زیاتو کلونو راهیسې څو لسیزې کېږي په جګړه کې دی، او ټول هغه هیوادونه چې په جګړه کې ښکیل دي هغلته د بشري حقونو د نقص، د پراخ نقص زمینه مسایدېږي، ځکه په جنګ کې، په جګړه کې همدغه دیرش ماده چې د اعلامیې دي ډیر زیات د نقصېدو د خطر سره مخامخېږي. نو تر اوسه پورې څومره دولتونه چې واغو په خپل یو ډول باندې د بشري حقوقو په نقص کې نقش لرلې، مثلا کمن دغه تلويختو کلونو کې څومره دولتونه چې راغلي، حکومتونه دلته نظامونه راغلي، دوی په یو ډول باندې بشري حقوقو په نقص کې ښکیل دي. یاغه استعماري قوتونه چې راغلي افغانستان ته يرغل کړی، او په خپل په ډیر پراخه کچه باندې بشري حقوقو نقص کړای دي. په دې سب باندې لدې چې هغه سیاسي تعهد نه دی پاتې شوی د بشري حقوقو نقش وي، نو هغه منځنه هم ټکنی. اوس که څه نوې نظام راغلی، دی اوس د حکومت او د دولت د لسره د تاسیسېدو په حالت کې دي، شاید ډېر زیات متوجه نسي، اما موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې په 1940 کال کې یوازې شپږ 40 هیوادونو رای ورکړه مثبته، او غړیتوب وخت افغانستان په هماغو شپږ 40 هیوادونو کې وو چې دې اعلامیې ته مثبته رای ورکړې. نو افغانستان یعنی په هر نظام چې حق دی چې په وین منځي، اما زه فکر کوم د دې ورځې د هغه سمبولیک منځل نه ځینو نظامونو په تیره کې نه منځلې، اما ډیر زیات بشری حقوقونه نقص کړي. تر دې د منځنۍ فلسفه دا چې په دې باندې باور رامنځته شي او په عمل کې د دې حقوقونو رعایت مطرح شي. زه فکر کوم چې محض یوازې منځنه چې هغه ډیر زیات پوپولیستیک بڼه ولري، عوام فریبانه یې هغه نه، بیا زه فکر کوم هغه لږ تعهد چې هغه ډیر زیات مهم دی.
مننه سعادت صاحب، د افغانستان اوسنی شرایط ته په کتو سره تاسو د بشر حق څنګه ارزوئ؟
په نړیوالو حقوقو کې اصل دا دی چې یو ځل یو هیواد غړیتوب واخیست، بیا دا کنوانسیونونه دي، خصوصا اخلاص کنوانسیونونه چې یو هیواد هغه ته رایه ورکړي، بیا د هغه نه بیرته ځان ایستل، خاص شرایط، خاص تشریفات لري. البته دغه اسناد ډیر زیات ژور حقوقي او اخلاقي بار لري، هغه نه خصوص در نه شيسته. نو منګ د بشري حقوقو اعلامیې اصلي کړې ده، هر دولت چې دلته راځي مکلف دی چې هغه رعایت کوي او تعهد ورته ولري. البته یوازې افغانستان کې نه، د نړۍ نورو هیوادونو کې متاسفانه دا دیش ماده په دا دوه ویا کلو کې ډیرو ملتونو هضم کړي نه دي، منګه هم مشکل لرو. اوس یو دولت تاسیس شوی، نوید تاسیس دو په حالت کې دی، پاول ځل باندې څلوېښتو کلونو کې حداقل یو جریان راځي د افغانستان اداره په لاس کې نیسي. تمه دا کېږي چې دا نړیوالې ژمنې هم عملي شي. البته د طالبانو حکومت ډېر زیات علاقمند دی چې په رسمیت وپېژندل شي، نړۍ سره ښه روابط ولري او داخلي مشروعیت هم تامین وي. د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه دا د دولتونو په داخلي او بین المللي مشروعیت کې ډېر زیات کومک کوي. نو زه فکر کوم اوسنی حکومت به دې ته ژمن وي یا ژمنتیا به نوره هم خپله زیاتوي. تر اوسه دوی د غیر حکومتي ځواک په توګه ووځي، هغه کې طبعا په جګړه کې د دوی له خوا د بشري حقوقو د نقص مسله مطرح وه، ځکه دوی مقابل لوري هم په ډېر شدید ډول باندې بشري حقوقونه نقص کړي. مګر اوس د دولت په نقش کې دوی خپل خاص مکلفیتونه لري او امید داره چې دوی د ترجمان پاتې شي او داره.
په دوسنی حکومت نه د نړیوالو غوښتنه البته د بشر حق په تړاو څه ده، یعنی کومه توجه باید ورته وشي؟
طبعا اوسنی نظام نه حکومت نه نړیوال هم دا غواړي چې بشري حقوقونه نقص نکړي او د ترجمان پاتې شي، متحد پاتې شي. مګر په مجموع کې د دولتونو په توګه د مدرن انسانانو په توګه یعنی ټول مکلف په دې دي. هیڅ دولت په نړۍ کې داسې شته نه چې هغه ځان د بشري حقونو د دغه ارزښتونو نه ځان پردی وبولي. ټول په دې تاکید کوي. مګر تمه ده همدغه ازادۍ او همدغه حقوق، همدغه حیثیت، همدغه کرامت چې په دې اعلامیه کې په باندې تاکید شوی، د ټول ته احترام وشي، درناوی وشي، پرته له دې چې موږ ډېر زیات هغه بین المللي بود ته متوجه سو چې دنیا څه غواړي. زه فکر کوم چې هیڅ دولت هم توصیه ونه کړي، هیڅ دولت هم په داسې اخلاقي موقف کې نه وي چې موږ ته څه ووایو. موږ په طبیعي لحاظ موږ مکلف په دي و د یو ښه ژوند لپاره د یو متمدنې نړۍ کې د اوسېدو لپاره موږ ضرورت لرو چې دا حقوق ولرو او رعایت یې
کړو. ودان ساده څه په پای کې پیغام غواړو؟
خدما پیغام داده ای چې مونږ البته زمنګ په دین کې، زمنګ په کلتور کې، زمنګ په اخلاقو کې، زمنګ په دود او دستور کې هغه څه چې د بشري حقوقو په اعلامیه کې راغلي دي د مسائل ټول په وډول باندې حمایت شوی یا شوی دي. همدغه لپاره هم په 1940 کال کې یوازې شپږ څلوېښتو هیوادونو کې ماستې ما یادونه وکړله. افغانستان هغه هیوادونو کې و چې رایه ورکړه. په هغه وخت کې ځینو هیوادونو حتی د مخالفت کړی، لکه سعودي، لکه د وخت شوروي، لکه جنوبي افریقا منفي رایه ورکړي. مګر هغه هیوادونو چې مثبت رایه ورکړي افغانستان دی، او دا په خپله زموږ هغه وقار بین المللي حیثیت باندې ډېر مثبت تاثیر کوي. نو زما پیغام دا دی چې من په دغه حقونو باندې ځان پوکو. د حکومت وظیفه دا ده چې نظامیانو ته هم دا مسائل تدریس کی، هغه موارد چې ډیر زیات شاید استثنایی زمونږ ځینو ارزښتونو سره استثناءن چې کوچني تناقضات لري، هغونه بغیر اکثریت موارد تمنیف سره ډیر دوی ته تدریس شي. دا موارد باندې من ځان پوکو، خلق هم دا مسائل ورته تفهیم شي، او منګ وشو کولای دغه حقونو ته لاسرسي ولرو. د بشري حقونو کمیسیون چې متاسفانه په د شلو کلونو کې ډیر زیات نقش نه درلوده، خصوصا تر یو کال دوه کال مخکې پورې، منګ بیرته د بشري حقونو واقعي کمیسیون ولرو چې هغه د انتقالي عدالت بس مطرح کی، هغه داسې وقار ولري، دا بېطرفي ولري، دغسې یو پرستیج ولري چې هغه د افغانستان بشري حقونو باندې نظارت وکړي، څارنه وکړي. د دې کمیسیون بیرته فعالول ډېر زیات مهمه دي. په دې اساس باندې زما د دولت نه، د حکومت نه غوښتنه داره چې د دولت د پرستیج د تقویې لپاره ډېر زر د کمیسیون په جوړولو باندې اقدام وشي، بېطرفه آگاه او نیکنامه کسان ورته ورشي چې موږ دغه برخه هم تکمیل شي.
ډیره مننه ساده صاحب کور ودان چې خبرونه کې را سره وی. درنو دوستانو، تاسو د عبدالستار سعادت افغان حقوق پو خبرې واوریدې. د بشري حقوقو د نړیوال ورځ په تړاول بته. نو دا ود دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې خیره په نور خبرونه کې ستاسو پوزور کازريګو تاسو په لوی الله سپارو هېچاري.